دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري اسات کې موضوع ګل ایاس او پامیر ساحل هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. په بل خبرونه وایاند پامیر ساحل د طالبانو رهبری شورا ملا اختر منصور د طالبانو نوې مشر ټاکلی دی. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي او امریکا پر ځنو روسي وګړو او تنظیمونو نور بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي ملا منصور د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس و. بیان زیاتوي له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د حقانی شبکې یو مشر راجودین حقانی د ملا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکلی دی. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوې دي. د طالبانو کوټ شورا یو غړي ملا محمد حسن رحمانی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل ملا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټ شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرداخت مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم قلبن دا غواړي چې د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
البته رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې پر سر اختلاف لویه خبره ځکه هم نه ده چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو به ژر ترسره شي. تر دې مخکې تیر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین بېګاله مشال راډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې بېوه شوي وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوست او د دې د مرګ حیران یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبرې وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډ من د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې دې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته وویل ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل د اصلاحاتي کمیسیون کار د افغانستان ولس لپاره ډېر مهم دی. د زیاته کړه انتخاباتي اصلاحات له هغو ژمنو یوه ده چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړې وه. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکړی چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي تیر ماښام مشال راډیو ته په اشکمش درقد او خواجهغار ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د ویل د دفاع کورنیو چارو وزارتونو او نورو ادارو ته خپل وړاندیزونه استولي دي. ابراهیمي زیاته کړه چې کله درو ورځو راهیسې په ولسوالیو کې جګړه روانه ده خو تر اوسه د کابل ادارې څه عملي اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي وس له طالبانو سره ښه موقعه ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپل واک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دا وای موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې زتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخر د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیوال ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر بیل ځنډ پر مخ ولاړ شي. امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګاز او یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. د امریکا مالیه وزارت تیر ماښام ویل د شپږویشتو کسانو او تنظیمونو نومونه یې په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړي دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس پر امریکایانو له هغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. چارواکي وایي د دې لیست موخه د موجوده بندیزونو اغیز برقراره ساتل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته یې ورکړي. آر آی ای خبري اژانس وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د اس 300 فضايي توغندیو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه یا پوړ لوړ کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. دا البته دا سپیناونه ور نه کړ چې توغندي به کله ایران ته انتقال کړي. هلته اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 توغندیو ورکولو پر پریکړې د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او امریکا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. وستاسې له ریاض موساخېله د کرنسۍ او یا د اسعارو بیې او د موسم حال اوري.
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپې غستی کیږي او په 1.03 روپې خرڅیږي. یو پونډ په 1.5 روپې او 1.06 روپې، یو یورو په 1.05 روپې او 1.15 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپې او په 20.15 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپې او په 30.15 روپې. یو افغانۍ په 1.08 روپې او 1.22 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 210 اغستی کیږي او 210 خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز به کوټه کې وریځ وي، خوبنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کم 1.2 درجې، پیښور کې 1.1 او 6.6 او بنو کې 3.1 او 6.6 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي. یو طالب مشر وایي ملا عمر په وروستو وختونو کې یوازې ساتل شوی وو.
ملا محمد عمر اخون مجاهد پداسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و.
د افغانستان سولې عالي شورا وایي د ملا عمر له مړینې سره د سولې خبرو هیڅ تړاو نشته. له باړې بي کورکل شوي سکان وایي حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي.
دکانونه هم بند دي، باړه کې سامان نه پکې ګیر دي، پرېږدیم نه.
د پاکستان مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره وایي له شتمنو پیسې اخلي او په کډوال وی لګوي. خو کډوال بل څه وایي. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اردن کو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو د کوټي شورا غړی مولا حسن رحماني وای د طالبانو د مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له ازادي راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل مولا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټه شورا ګڼ غړي غواړي چې د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحماني البته ټینګار وکړ چې د مشر ټاکنه جزئي مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندویه ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خپل دي. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غره شوی وای. نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو، خغلی رحمانی له آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحمانی چې په مولا حسن اخوند مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحمانی چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د د په وینا ډیرای طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی.
ډیر دی خو ځکه دا اوس زه کړو ته مولا عبدالرزاق اخوند غواړي، مولا محمد رسول اخوند غواړي، زه په خپل غواړم، او ذاکر صاحب چې جن یو سرکردا مجاهد او سره نور هغه مرګري چې مثلا پر ځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق غواړي اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي. نغم مراتن کسوی خو قلبن دی دا واړی چې د زید ملا صاحب زی مولوی یعقوب صاحب مقرر
مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه اس د صحیح معلومات چاته نو چې د پسنګ حالت کې دي، د صحت څنګه دي. د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری خار کې پلان شوی وي هم وزنډې دي. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنز کوم اختلاف نشته.
د سولې مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرکز شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحال شي، چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ
شي. د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خاله دي هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
درنو اوردونکو، د طالبانو ترمنځ د مشر ټاکنې پر سر د اختلافات واړه مو د احمد تکل رپورت واوریدو. دا موضوع لګ نور سیډو. په کابل پونتون کې د سیاستو سانګي استاد ودیر صافی دریز لري چې دا اختلاف نه د طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان. پامیر ساحل نو موړي سره خبرې کړي او له دې پوښتلی چې آیا دا اختلاف به جوړ شي او کنه لنډمحالی بوي.
موقعیت لري دا اختلاف اوږدېدای نشي او دا به موقتی او د لاند وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداد چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات تخپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي، یو لاس شي چې د یو غواړي افغانستان ته خدمت کوي، سولې ته خدمت کوي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی بیګا په خپل یو بیان کې ویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې و. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړ چې دوی په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه پټ ساتل شوې و، د دوی د ملا عمر مړینه دغه د دوه ډلې رامنځته کول خو ته لار نزي.
دا ښکاری مګر فکر کوم چې دا به هم د سیاسي لحاظ یو بیلو بیلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته او جوړې ته سره را نغلل نو بل مرکز به ووایي چې موږ حاضر یو. فکر کوم چې طالبان ټول باید یو اوسي، که دوی په قطر کې دي که په دوبۍ کې دي که په پاکستان کې دي. نه نو بیا هېڅ شی لاسته نه شي راوړلی. بیا به دوی سره مقابله کېږي، ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنگ نو د حل لار نه ده. نو قطر مقامات هم باید دیتا متوجه شي او د پاکستان مقامات سره دوی باید یو موافقه ته ورسیږي.
سپای صاحب په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي او د دوی د عملیاتو خبره هم کیږي او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوي دي. د دغې نوم لاندې داسې اثر تاسو ته ښکاري چې کیدای شي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه کاغه خپي او په جنګي محاذ کې سرګرمي فعالي دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجم شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي کنه؟ په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کیدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یو نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو ته معلومه ده چې مخکې دی چې د مشر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي او یو تعداد هغه طالبان قومندانان چې جګړه مارو هغوی یو خوا ته تللي دي او د ډېرو نمونه اعلان کړي دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي. داعش په افغانستان کښې ځای نه شي لرلی ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي د خلکو د منځ نه راوتلي
وي
او خلک ورسره درېږي.
دا په کابل پوهنتون کې د سیاستو څانګې استاد ودیر ساپی چې زموږ همکار پامیر ساحل سره یې مرکه کوله.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
درنو اوریدونکو، د دمې نه وړاندې تاسې اوریدل د ملا محمد عمر د مړینې او د هغې وروستو چې کوم پیدا شوې صورت حال دی، هماغې رپورټونو ته دوام ورکوو. د افغانستان سولې عالي شورا پخلی کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی دی. بېګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین ویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تیر مازدیګر د پاکستان بارونو چار وزارت په یو بیان کې ویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورت حال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. تفصیل احمد تکلا کوي.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د 2 کالو پخوانی مړی دغې ورځې ته راوست او د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضاً موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د 2.5 کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
هم تکلو چې تاسو رپورت وړاندې کولو اوزو سیده خوست ته. د خوست قومي مشران او علمان وای د سولې بهیر ملاتړ کوي خو ګیله من دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي، که نه نو دوی غواړي چې په دې هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبرې دی مشرانو تیر ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال کړي. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور کړل شو چې په کې له وسلوالو غوښتنه شوې چې به له شرطه دی اوربند اعلان کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوی حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کړندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځېدلې چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دی یوځای شوي.
تر عمل چې د صلح عالی شورا جوړ کړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوش. د خوست تر عمل او د بامیانو د ولایت تر عمل یو شی دی، دا امکان نه لري. کاکش پی ارګانونه ولایت مقام سپینګیری علماو ته عام تم واک ویر کی چلور سے ولس ولائی تا اخپل پرگرام اسلامی قومی عملی گئی پا خود کی پمیاش کی سلحا دو.
بلخوا زین علماء و قومی مشران در سول شورا پا ترکیب او افراد نیوکا کوی اوائی چه غری در احلیت پرزای پا مسلحت گمارل شویدی. قومی مشر مرزمان سبرای وائی
در چوب پا والا کی گئی چه در سول شورا تشکل شدیدو مگرم آقا کدرونه آقا شخصیتونه چه ها پا جرگو پیگی پا مرکو پیگی پا خلق پا دردو پیگی پا دا کشتراک.
قومی مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې زینستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلی نشي.
موږ ته څه بویده دي چې د صلح نه نا امیده نشي. صلح انشاءالله کېدین کېدو وبه شي، ځکه موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفرې سمره رغر وتلی دو.
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق وبالو او یزلبیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
موږ هم حق لرو چې په یو ډاډه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. زموږ ماشومان هم حق لري چې د یو طفل په توګه په ښایسته لباس کې په آرامه فضا کې مکتب ته لاړ شي، او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محرومې دي، زموږ هغوی ته غېږه خلاصه ده را دي شي او د خپل وطن په آبادولو کې دي وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږو.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له هڅو ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
هم دې موضوع په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. فارن پالیسي مجلې د طالبانو مشري سوک کوي تر سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. په مقالی کې د دې سیړلو هڅه شوې چې د ملا عمر تر مړینې وروسته به د طالبانو مشري سوک کوي. مجلې په لیکنه کې د طالبانو یو مهم مشر محمد منصور اختر کار او ژوند ته کتنه کړې. د مقالی مهمې برخې د یو دمې وروسته ته وړاندې کوو. فورن پالیسی مجللی کې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور کړ شوی دی. فورن پالیسی مجلې د ملا عمر د مړینې په اړه پوښتنه راپورته کړې چې د دغې ډلې واک د چا په لاس کې دی، ځکه چې ملا عمر په 2001 کال کې له قندهار د تختیدو وروسته یو څو ځل په غونډو کې برخه اخیستې وه. مجلې کې چې د سولې خبرو تور بل پړاو ته لږ وخت پاتې دي، نو په دې حالاتو کې پښتنه راپورته کیږي چې د طالبانو مشري څوک کوي. مجلې کې که څه هم د طالبانو د مشرانو جوړښت غیر متوازی دي، خو اختر محمد منصور د دغه ډلې دوی مهم مشر ګڼل کیږي. اختر منصور د طالبانو مهمې فیصلې کولې او په دغه غورزنګ یې هم اثر درلودو. مجله زیاتوي چې په دې کې مهمه خبره ده چې اختر منصور له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې هم لري. فارن پالیسی مجلې د منصور اختر د ژوند په اړه په مقاله کې لیکلي چې نوموړی په قندهار کې زیږیدلی و چې له دغه ځای څخه ملا محمد عمر د طالبان د غورزنګ بنسټ ایښودی و. د نور افغانانو په شان منصور هم په پاکستان کې په هغه وخت کې ژوند کړی و چې په افغانستان کې په 1980 او 1990 لسیزه کې د کمیونستانو او مجاهدینو حکومتونه ول. محمد منصور په پیښور کې له دارالعلوم حقانیه مدرسې نه زده کړې ترلاسه کړې وي. مجله زیاتوي چې محمد منصور په 1993 کال کې بلوچستان ته لاړې چېرته چې د طالبانو یو شمېر مشران موجود وو. محمد منصور له هغه وخت راهیسې د طالبانو په غورځنګ کې مهم رول لوبولو. د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته محمد منصور د ملکی هوایي کرخي وزیر جوړ کړ شو. مجله لیکي چې د طالبان حکومت د رانسکوریدو وروسته محمد منصور بلوچستان ته وتښتیدو. قسم پاکستانی چارواکو یو شمیر طالبان ونیول او ځینې بیا په کورونو کې نظر بند کړل، خو محمد منصور ته مکمله ازادي ورکړل شوې وه. نوموړی د وزیرستان حقانی شبکې او په بلوچستان کې د افغان طالبانو ترمنځ د رابطه کار
کردار تر سره کاو. مجللی کی چې محمد منصور د 2012 کال په وروستو کې سخت دریځ خپل کړی وو چې له حامد کرزی حکومت سره یې د مذاکرات او مخالفت کولو، خو له 2014 کال رئیس یې په پوزیشن کې تغییر راغلی دی. فارن پالیسی مجللی کی چې په مولا محمد عمر ټول طالبان راغونډ ول، او که څه هم محمد منصور پاکستان سره نږدې اړیکې لري خو نوموړی د طالبانو مشري نشي کولی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردن کو د خیبر پختونخوا په دریس درې نیم سبا پولینګ مرکزونو کې تیر ورځ بیا بلدیاتي انتخابات اتر سره شوې دي چې ورسره په دغه صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی مرحله سر ته رسیدلې ده. تفصیل په خبره د زلان یوسف زی پر رپورت کې ور.
د خیبر پختونخوا د 15 زلو په 315 پېټو پولینګ سټېشنو باندې تیر ورځ د بلدیاتي ټاکنو لپاره دوباره ووټونه واچول شول. د نوخار ضلع په 9 اتیا پولینګ سټېشنو، د کرک په اویا، 416 مردان کې په 20 پولینګ سټېشنو، بنو کې په 150، سوابې کې 19، ډېر اسماعیل خان او لکی مروت کې په 8، ابتاباد کې 9، مانسیره کې 6، کوهاټ کې 5، هنګو سالور او بونیر کې په 1 پولینګ سټېشن باندې دوباره ټاکنې ترسره شوې. په یادو پولینګ سټېشنو باندې د 1.5 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د بدنظمۍ او تاوتریخوالي له وجې الیکشن کمیشن د دوباره ټاکنو فیصله کړی و. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په بیا ټاکنو کې د ضلع کونسل په 1/14 سیټونو باندې د تحریک انصاف 14، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې 12، عوامي نېشنل پارټي 6، مسلم لیگ نون 3، جماعت اسلامي 2، قومي وطن پارټي 2 او 13 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. همدغه رنګ د تحصیل کونسل په 1/14 سیټونو باندې د تحریک انصاف 14، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې 8، عوامي نېشنل پارټي 6، مسلم لیگ نون 4، د قومي وطن پارټي 4 او 14 آزاد امیدواران ټاکنو کې بریالي شوي دي. د 1/3 مئی د بلدیتي ټاکنو په پرتله د بیا ټاکنو په عمل کې د جنگ جګړو او د تاوتریخوالي د یادونې وړ پیښې نه دي شوي، او په پېښور ضلع کې د جعلي ووټونو اچولو په تور د 2 زنانو په ګډون 3 کسان نیول شوي دي. د پېښور پولیسو په وینا د ووټونو د ګټلو په خوشاله کې د هوایي ډزو په تور یې 13 شپه له 150 زیات کسان هم گرفتار کړي دي. په 315 پېټو پولینګ سټېشنو باندې د بیا بلدیتي ټاکنو سره په صوبه کې د بلدیتي ټاکنو لومړی مرحله سر ته رسیدلې، او په دویم مرحله کې به د ضلعو او تحصیلونو کابینې ټاکلې شي چې پکې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو، زو کوټه ته. په کوټه کې ملیشیا ځواکونه وای په خوزدار کې په عملیاتو کې د یوې وسلوالې ډلې دوه مهم قومندان وجلی چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړ وو. خو د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال سینیټر ډاکټر جهانزیب جمال دینی بیا وای وژل شوی کس کوم وسلوال قومندان نه، بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړی وو. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتر د جمعرات په ورځ رسنیو ته خبر ورکړل شو چې د دغه صوبې د بلوچستان خوزدار په وټسیمه کې په عملیاتو کې د وسلوالې ډلې لشکري بلوچستان دوه مهم قومندانان وژل شوي چې پکې یو قومندان عبدالرحمن دینارزای نومیږي. د ملیشو ځواکونو د ویان په خبره دینارزای چې د ترهګری په بیل بیل پیښو کې ککړ وو او د دوی سرتیری له مدیر رئیس په لټه کې وو. خو د بلوچستان ملتپال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله بیا وایي وژل شوی کس هیڅ قومندان نه، بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړی وو. د جمعرات په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې د یاد ګوند سینیټر ډاکټر جهانزیب جمال دینی رسنوالو ته وویل عبدالرحمن دینارزای له کلونو راهیسې د دوی د ګوند فعال سیاسي کارکون وو او له هیڅ سوي وسلوالې ډلې سره یې تعلق نه درلود.
کله یک بار پر وډ می آپریشن کیا گیا
پرون یواری بیا د وډ په لوب سیمه کې عملیات سوي چې هلته زموږ د ګوند یو فعال سیاسي غړی میر عبدالرحمن دینارزای چې د ټاکنو په ټول کمپاین کې له موږ سره وو، او که تاسو رنگ وګورئ نو تاسو به هم وپیژنئ چې هغه زموږ په ټولو جلسو او جلسونو کې راتلو او بیخي زیات فعال سیاسي غړی وو. د شپې مهال یې هغه سیمه محاصره کړې، او څنګه چې هم دای له کوره راوتلی بیل کومې پښتنې هغه وژلې
بغیر پوچې اوسې شوټ کړې.
سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی په ملیشا ځواکونو تور پورې کړ چې هغوی له خپلې مخې چیرې چې هم وغواړي عملیات کوي او د ده په خبره بې ګناه وګړي وژني. د جمالدینی په خبره د پاکستان له واکمنو خواست کوي چې نور دې په دغه صوبه کې د بې ګناه وګړیو وژنه ودروي، خو امنیتي ځواکونه بیا وایي دا عملیات د هغو وسلوالو پر ضد روان دي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
درنو اردوونکو، د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. پامیر ساحل هم راسره په سټوډیو کې موجود دی. نو له هغه نه د خبرونو لنډی سفر.
د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي، د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټې شورا یوه غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډیدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول د ملا عمر د مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. د تخار سرپرست والی عبدالرتیف ابراهیمی تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي. امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار تیر ورځ ویل هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي، خو نیټه یې ونه خودا چې کله به دا توغندي ایران ته سپاري.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی یې په دې رپورټ کې راغونډ کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابی ترلاسه کړې ده. ادارې وایي د پوځ داوا په خپل ځای خو که وکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نخښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپل ولکه کې اغستی. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار ده چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي. باید چې المیر ورولې دا کوششونه وستایي او دې لړکې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ رسپن خپلې ادریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړی او په 15 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوی چې د ټیکسټایل ملیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 8 اگست د هړتال او ملیونو بندولو اعلان وکړو. د دوی وینا ده چې حکومت د مخ کې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 55 ارب روپو بوج اچولې دي او په دې بجټ کې نور د 315 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډه کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولای. دریا مخ کې لیکي پاکستان کې د ټیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ورسره ټیکس ورکوونکي او نو ورکوونکي ټول خلک متاثر کیږي، ځکه چې کارخانه‌دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي. بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دي او ولس د غربت سره مخ دی، نو داسې حالاتو کې کارخانه‌دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی. ادریا اخري کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دي او ورسره د غیر ضروري ټیکسونو ډډه کول پکار ده چې یو یوخوا اولست په ملک دننه پارزانه به سيزونه ملاويږي او بل طرف ته سرمایدار او کاروبار خلک په نړیواله منډي کې هم د نور ملکونو د مقابله جوګوي. خو دې سره سره کاروباري رورولې له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده، ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پریوزي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپلو مسلو حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو دونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي مجلې دی نېشنل انټرست په لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د نخوتو موضوع څېړلې او وایي په 2003 کال کې عملی شوی اوربند مات شوی دی چې د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوی دي. د دې د مخنیوي لپاره باید بیا اوربند وشي. هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکي د هغه په غیر موجودګۍ کې به نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغیز وشي، بلکې ښایي طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. د دواړو لیکنو ژباړه او لنډیز پامیر ساحل وړاندې کوي.
دا نیشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال لپاره راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي. د دې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې. پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید خې چې تاوتریخواله زیات شوی دی. مجله لیکي پاکستاني ورسنیو د دې برید تور پر کشمیري سختري جو پورې کړ، خو دا هم د لشکري طیبه ډلې کار کېدی شي. په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستانی سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کیږي، خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي. دا نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي. په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغه ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي. لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي، او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه، نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالي بیټي ډیم لخلې وایي چې هغه په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه او دا چې د هغه لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي. بیټي ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي. نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې، په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نو اعلان کړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول، نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي. له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري. لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سخت دریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یو ځای کېدو هڅې کولې، لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالف ډلې متحدې وساتي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2013 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. د دې ترڅنګ زموږ 19 پروګرامونه هم په دغه پاڼې د لارې تاسو کتلې شئ. ساسي پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د ننګرهار دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دغه په دې اړه یو غونډه شوې په جلال آباد کې چې نور حال یې د مشال اړو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست جوړه کړې وه، په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د اطلاعات او نشراتو مسول مولوی عتیق الرحمن پزلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دینی عالمان او قومي مشران په دې خاطر بللی دي چې د سولې روان بهیر او د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته ژمن کړي.
په افغانستان کې د صلح یو اعلان شوی دی. زموږ د حکومت د طالبان مشران سره دوه درې ځل ناستې په قطر کې، بیا په چین کې، اوس د راتلونکي جمعې پر ورځ کېدای شي پاکستان کې په اسلام آباد کې غونډه جوړ شي. موږ د دې ملاتړ کوو چې امنیت افغانستان کې راغی، زموږ ملي ځواکونه بیا څوک نه وژي. د اتحاد باره کې خبرې وشوې او د امنیتي ځواکونو ملاتړ باره کې خبره وشوه.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د جامع جومات خطیب مولوی عبدالظاهر اقانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سوله د ولسونو په ملاتړ راتلی شي او ولسونو ته به دینی عالمان د سولې په اړه د خپلو منابرو له لارې پوهاوی ورکوي.
ولسونه به د خپل اردو سره همکاري کوي. زمونږ په علماو د ولسونو په تایید باندې په ولسوالیو کې په ټولو منطقو کې به د خپل د اردو سره هر قسمه همکاري کوي. علما کولی شي ممبرونو د لارې نه په جلساتو کې بیانونو د لارې نه ولس پرې پوه کړي. علماو باندې ولسونو اعتماد ده.
د بیسودو ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی ناصر الکوزي مشال راډیو ته وویل دوی به د سر په بدل هم د خپلو ملي ځواکونو څخه دفاع وکړي.
ټولو علماو اوس فیصله وکړه سره له قومي مشرانو چې موږ ملي امنیت، ملي پولیس، ملي اردو نه دفاع کوو. له هغه وخته پورې کو تر څو پورې چې موږ هم خپل سرونه پکې ورکو او دغه پدیده چې نوې پیدا شوې ده د عیش په نوم باندې د دې په ضد باندې به ټول علما او قومي مشران حرکت کوو.
د غونډې په اخر کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول سوله او ملي پخلاینه د جګړې او ورورژنې د پای یوازینۍ لار ده. د غونډې ګډونوال سوله او مذاکرات د ستونزو د حل یوازینۍ لار بولي او په جنگ کې لښکېلو ډلو نه غواړي چې له افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې غږ ته لبیک ووایي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی وزو. د شمالي وزیرستان تاسو خبروم د شمالي وزیرستان د کډوالو د سنځونه په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلو کورونو ته د استنیدو په حال کې دي. ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولي خو په خپل په بنو او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی او هم دغه وجه ده چې په ورځ ورځو د خپل کورنۍ لغړو سره خبرې نشي کولی. د کډوالو مشال اړتیا ویل چې د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د معاصلاتو نظام بحال کړي. ملیح امیرزاده نور حال سره.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکوم د موبایل ټلیفون سہولت نو، خپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو کوم خلک دلته کېدلې دي جنا لګه پی ټی سی ایل دان لا بحال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه له بهر راوځي ځای په ځای چرته د زونګ مټا د بنو نه راځي چې له پښې کې دلته کې سہولت نشانه کم کار کوي. هغه بس ځای په ځای
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لیږلې ده وایي چې د رزمک او د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. د هغه په خبره له څو ورځو راهیسې یې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریبا 10-12 دین سے جزرا غلی ما تر اوسه پورے خوله بچو سره خپل تور والا سره خبرې نه دي شي. بار بار ته هم یو نمبر هم داسې نه څه چې دلته نه کال کوم حال ته کې ټین سي تر اوسه په وخت سره ته هغه پس سوار نه هغه تر تا داسې یو برس غونډې دې هغه نه اوسې دي نه انت نه کال اوسې ډیر په مشکل هغه نه لږه جنا تر د زون کې تم د ما سره د بل نه چې تم هغه د رینج نه ځات کړي دي انت چې سفر دې کو ډیر مشکل نه مطلب هغه دا نه کې دوه برابر دې په دې ځای لاین زبردست لاین او مخکې پټا ته زمون ایکسچینج دو درې ایکسچینج نه میران شاه ایکسچینج او ایدا ایکسچینج نو میرلی ایکسچینج اوس ایکسچینج بهر شوی نه مطلب سر سرکاري نمبر چې کوم دی دا پولیټیکل ایڈمنیسټریشن نمبر دی او یا سکیورټی فورس نمبر دی هغه کار کوي چې ټول عام چې کوم د استعمال نمبر دی هغه په حال لا پر اوسه پر بهر شوی نه دی
دا چې د دې مسلې د حواري لپاره حکومت څه کوي د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر وای چې په دې لړکې کار روان دی
الیکٹریسٹی دوبو اسکولوں بندوبست روڈ تعلیم صحت دا تین سو پریورٹیز کو اول مونگ انشور پر بے نپس ٹیلی فون ہوم ٹیلی فون کو تاثر پتہ را چھے چونکہ اگر ڈیمیجز پر وجہ باندھے دا کو سپلائی کمیونیکیشن میڈیا تھرو پولز اور وائر ری اور اگر آسانے سارا ڈیمیج کی گی نو دردی اگر ہوم لے گیا دے ری ہیب روان دے دا فنر اچھے کم کری واپس لانا لگا کی دا چھے دا کمیونیکیشن میڈیا نیش کرے وہ ڈور ٹو ڈور فیسلٹی بس تو چھے کم دا آپریشن نمک کیو آگے کے سوئے شرط اس کے چھے ربا وقتل ری ہیب کے دو کلو گن پر ٹائم مخلی ایگزیکٹ ٹائم دا تاثر
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو لسیمې کډې وکړې روان کال د مارچ په اخیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوې دي دغه کډوال وایي چې زر تر زره دې دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درنو اوردونکو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی دی پاکستان د غټي یا مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره اف بی آر وای لشتمنو خلکو پیسې اخلي او د قبایلی سیمو به کور کړل شو خلکو ته د اسانتیا په برابرولو به لګوي خو د قبایلی سیمو مشران او د قامی اسمبلی غړي وای حکومتي مرستې د نش برابر دي او په دې لړکی دوی له حکومت نه شکایتونه هم لري چې نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورت کې وو
اسلام آباد کے دا ٹیکسینو دا کامی ادارے ایف بی آر یو چارواکی مشال ریڈیو تا اوی چی وفاقی حکومت پا بجٹ کی اعلان کرے وو چی پا پاکستان کی دشتمن خلکو چی آمدنی دا کال پسر لپنزوس کروڑ روپو زیات وی لاغوی با یو وار دری فیصد ٹیکس اغستل کی گی او دغه رقم با دا فاٹا پا متاثرینو بانی خرچ کا ولی شی دا کومی رستو چی دا شروع پورس ایف بی آر پا باقیده توگا منظوری ورکڑا او دا حکومت دا فیصلے عمل کرا کل چی مشال ریڈیو دا حکومت دا دی فیصلے پاڑا دا شمالی وزیرستان دا متاثر سرینو د قامی کمیټه جنرال سکتر غلام خان وزیر نو پختل نو هغه وی چې حکومت خو د فاټه په متاثرینو هغه شته امداد هم بند کړي کوم چې به د میاش پسر یوي کورنۍ ته ورکولو چې د فاټه ټول متاثرین د حکومت نه په دې احتجاج دي او وایي چې چره حکومت د دوی امداد بحال نکړو نو دوی به تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي نو مو وړي زیاته کړه
زمونږ په نام باندې د ډېر دنیا نه پیسې راوړي ولیکن مونږ باید ډیر باندې خرڅی کی نه زنده څه بوتي را دي چې الته په وزیرستان کې کوم متاثرین دي کوم خالته علاقه یا وزیرستان نه بار دي یا په وزیرستان کې دننه دي دا ها ټول متاثرین دي ولې چې دې کاروبار ختم دي هغه د سپینوم خال د شوه خال او د رزمک خال نه یې هغه منځلي 12000 روپۍ دي هغه بند کړی دي تقریبا دا په انده مسټر مې یاد ده دا هغه نه رسیدي دا یو کې 50 کروڑ نه کوسه بو کا کوم کا تاندي دا چې په ځان دې په لاره دې راټ کنه او بافي او په خپل په میان کې سره تقسیموي
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه حکومتی ڈلی د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پختل نو هغه هم دغه خبره وکړه چې اوس حکومت د متاثرینو خیال نه ساتي او دوی په لوی لار کې اوازی پرې خودل محمد نذیر اوی
حقیقت دا دی چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري حکومت خو پښتاټ کې د یو چوت اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې لپاره خو فل حال ټیم په ګراوند باندې می سوینې نه نو زه کلیئر کټ دا خبره کا د روډیو په تصاوت سره چې ګور گورنمنٹ کا دغه خال تا ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لنګ دي کورونه نه لنګ دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسته ورول او کا حکومت دی خبره تا ترجیح ورنه کو دی هر قسم تکلیف ال کا مخه دا پر خبره شو اسلام آباد ته نش لنګ مارشي یو وزیرستان د لنګ مارشي نو په دې خبره به دغه خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دور درنه جوړ شي ټوله پټار څنګه شي
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق د حکومت د دې اعلان په باب له وپوښتل نو هغه وی چې اعلانونه خو اکثره وخت کیږي خوازل خبره د عملی کولو ده، نو کچری دا اعلان هم عملی شو او په سم ډول دا پیسې په دې خلکو خرج شوي نو د دوی به سناسي امداد وشي. د دو ویناوا
حقیقت دا دای چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري، حکومت خو په سٹاک کې دې یو چې اعلان نه وکړل، خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې د پر خو فر هر ټیم په ګراوند باندې می سوي نه، نو زه کلیئر کټ دا خبره کا د روډیو په تاسو سره چې ګورنمنت کا دا خال سره ترجیح ورنه کو دي، دا خال کې نقصانات شوی دي، بزوري نه لاندې کورونه لاندې او دا خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره او کا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دې هر قسم تکلیف حال کا مخې دا پر خبره شو اسلام آباد ته نیش لنګ مارشي یو وزیرستان د لنګ مارشي، نو په دې خبره به دا خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې ډورې درنه جوړ شي ټوله فټار څنګه شي.
د ذکر دا دی رستیو کې چین د فټا د متاثرینو لپاره د 1 کروڑ ډالر او دغه رنګ امریکا هم د امداد اعلان کړی وو، خو د فټا اولسوای چې دوی ته دغه مرستو هیڅ فائدہ نه رسیدلې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا د مې نوړاندې تاسو د کډوالو د سنځو په اړه یو رپورت اوریدلو. هم هغه موضوع ته دوام ورکو. د شمالي بریتن شوا او سپین وا مسیدونکو وای د میرلی پولیټیکل انتظامی چارواکو په بنو کې د کډوالو د سنځو د حل لپاره یو دفتر جوړ کړي، خو د دوی هیڅ کار پکې نکېږي. دوی وای چې د دې لقبله له سخت مشکلاتو سره مخ دي. هلته انتظامی چارواکي به وای د شوا او سپین وا خلک د ندی به کور کړل شي، نو ځکه دوی د دوی هر قسمه دفتری کار په خپل سیمو کې کېدل شي. نور تفصيل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې ورو.
شمالي وزیرستان تحصیل سپین وام او شوا اوسیدونکي وایي میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ یې تش پیسو او ستونزو ته مخامخ کول غواړي. د شمالي وزیرستان سپین وام اوسیدونکي لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل څنګه چې وړاندې دوی خپل کارونه په بنو کیمپ افس کې ترسره کوو هغه دې به حل کړي او دوی دې بې ځایه نه تنګوي. چې د لړکې د مشرانو لویا جرګه هم شوا کې ربلل شوی و.
د شوی چې کوم څومره کوم هغه سپینو هم شامل وبیا دا خبره په ډیره بحث باندې راغلې. د وسره تحصیلي فیصله کړی دو چې څنګه د سیمولا مسله د خبرو میډیا په میډیا باندې غرچګوي د پیسې د پر یو چل جوړ کړی شوی د استقال جان مشکې تنگ کړی دی. حالانکه میرلی بزرګان هدا نه خلک تلاشي میرلی تا د دغه خلک د پورا آغاز زړه سیستم بحال نکړه، نو سپینوام او شوا سبو پشاور شه یو غټ پروګرام غدای نو ټولنه اول دار چې د خلک ستونزه حل کوله د پورا اغا زړه سیستم بحال کو دا صرف د پیسو د پر یو چل جوړ کړی شوی دی.
فدا خانوای کامی شناختی کارډ او ډومیسایل جوړولو کې دوی دا اول نه هم د مشکل سره مخ ول او اوس ورته مشکل هوارولو پر ځای نور هم زیاته ولی شي.
چکه دې د استیزاد جوړای کوم شناختی کارډ شي د میسایل سوال یا کوم میسټورنس دی نو هغه د ځای دغه چې د سہولت پی دوی ویل چې د وزیرستان د اپریشن لوندې تیری شوا چې د ټول خبره د میر دی باندې لکه چې ورته د ټول پولیټیکل تنظیمي ورته نو سادو چې ورته کېدلای دی اور سہولت وای ای پی ای طرف نه کچیره او تی داسې حالات جوړ شوی وي صدا کې خلک ډیر تکلیف څه چې ور دای شوا ته سی بیا باندې ته سی یا مرلی پچی مرلی خو الریډی باند اخر هفته خو تاګ نه ممکن ده چې دې د شناختی کار د دینسایل یا د سټوډنټ چکین د تریزات کی هغه په جوړول کې سہولت پیدا کړ نه ده چې مشکلات پیدا کړ.
کلامو چې په دې اړه د میرلی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی دفتر سره تماس ونی وو نو د دفتر چارواکو وویل چې دغه فیصله په هم دې غرض شوه چې د نورو سیمو خلک د وزیرستان ډومیسایل جوړ نکړي. بیا مو بنو کیمپ افس کې د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پختل نو دوی وویل چې شوا او سپینوام خلک چونکه خپل سیمو کې موجود دي نو هلته به خوي چې ضروري اسناد یې جوړ شي.
میرلی پی ایم چې کوم دي ته انسټرکشنز ورکړي دي هغه د دې کې په دې پرپز ورکړي دي بیسیکلی د سپینوام او د شوه خلک نه ډیسپلیس شوه
پولیټیکل اډمنستریشن الټا اکټیو دی دا یو تدریجي چې په خپل تحصیل کې حالت کې خاص په موږ مورر او تحصیلدار کې نه دی هغه به الټا نه کیس پروسس کې میډیلی ته به موږ وروړي چې کوم روټین ټایم په یو ډاکومنټ جوړولو باندې لګي هغه موږ تاسو ته
خو دا شوی او سپینوام خلک وایي چې د غلطان دفترونه لري او نه لارې چې آزاد تګ را تګ وکړي نو دا ټولو خلکو لپاره چې بنو کې د پولیټیکل انتظامی دفتر د تیر یو کال نه کار کړي د دوی کارونه د هم د غلطه نه بندوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو، تاسې د شمالي وزیرستان د شوا او د سپین وام تحصیل د کډوالو ستونزې واورېدي، خو سکان کډوال هم ستونزې لري. د خیبر ایجنسۍ په باډي کې د نامنی او فوجي عملیاتو له کبله هلته اوسیدونکي ګڼ سکان هم کډوال شوي ول. د دې سکان یو شمیر کورنۍ په پېښور او د خیبر پختونخوا او پاکستان په نورو برخو کې اوسي. دوی وایي یو شمیر مسلې لري، لکه د شناختې کارډ جوړول ستونزه، د مرستو په ترلاسه کولو او د ماشومانو د تعلیم په ډګر کې مشکلات لري. د باډي سکان له حکومت د مرستو غوښتنه هم کوي. رابعه اکرم خان نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل سره تعلق لرونکي د سکھ برادری کډوال چې د پېښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي، نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مددونه کړی شو کم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو. په قبایلي سیمو کې نام نه له وجې شاخوا 8000 د سکھ برادری وګړي بې کوره شوي دي. د پېښور بایجوګا سنگ ګوردواره کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د سکھ برادری کډوالو خپل مسلو په اړه وویل چې په باړی کې نام نه له وجې کله چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی چې خپل بنیادی ضرورت پوره کړي. د باړې کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خدومره مشکل هم لري چې کم شناخت کار به د دوی مخې په اسانه جوړېدو، هغه لپاره دوی په ورځ ورځ د نادره د دفترونو چکرې وهي. د زیاتوي
نه چې کم دې زموږ د شناختی کارډونو مسله دا حل شوې ده، نه دا راشن مسلې د خلکو چاله یو ځله تبدیل کی چاله بل ځله حل شوې نه دي. یغې نه سیوا زموږ چې کم دې مړی پروګرام دی شمشاد گاډ خو خپل د موږ ډیفیزو بالکل نشته، او چې کم دلته د شهري خلکو شمشاد گاډ واغی سره موږ ځای شوی، خو زموږ چې کم د گاډي پروګرام دی هغه پټک کې د شمشاد گاډ هغه گاډي زموږ نه گاډي شته نه هغه پروګرام زموږ شته، تر اوسه پرې موږ له حکومت یو هلف هم نه راکړي.
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2009 هم راسي په پېښور کې د کډوالې ژوند کوي، خو اوس ورله د کور اخراجات برداشت کول ګران شوی دي.
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلو یا خرچه یو دوسلا اخو دې هو وړو دکان هم باندې باندې کې سامان نه بګي ګیر دي پرې دیم نه او دلته کریا نه وای هغه مشکلات میله. بس نو کوم مطلب د درخواست چې موږ کم متاثرین او بل لسکان یو له کوم نو نور خلکو مخکې نو موږ سره په صحیح طریقه باندې ماده ته شو هغه پر شي سکان او کلیاتو کومه حقوق ته موږ میله وش.
د ماشومانو تعلیم په اړه د سکھ برادری کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري لوجي او د دوی بې وسۍ لوجي یو شمیر ماشومان خپل تعلیمونه پریخي دي او د پېښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبور شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ سه تعلیم حاصلو خو دلته کې زما پلار چې کم دی اډیر مشکله سره زما فیس ادا کی، او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو موږ دوباره مونږ نه ځو، او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره سه حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو سکول. او زما تعلیم سره ډیر شوق دی، زه به که خیری د میټریک نه مخکې سبق کوم، او زه چې څومره کولی شم هغه پورې سبق کوم، خو زما فیس چې کم دی هغه مال ډیر مشکلات دي.
د سکھ برادری خیر خیګړی او حکومت لپاره کار کوونکې بابا جی ګورپال سنگ وای د سکھ برادری ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپل کې پیسې راټولوي او ورلې یو کمیټي هم جوړ کړی ده.
د 20-25 کسان چې کم دي د پیسې راټولو او 35 د سکھ کسان زموږ سره شته چې هغه فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بل کمیټي ده چې مونږ لکال په کم راشن دی لاملاویږي پاغه کې دومره هر سنه چې هغه کور فیسیلیټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42 د فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او پم دی آی ډی پیس کې دي. هر میاشتې چې کم دي مونږ هغه لا راشن ورکو د دینه بغیر اوس چکم نه مطلب لګمونګ مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته. نو زیاتره ماشومان لکه سکولونه نوځي لګیا دي. نو زه په خپلم د خاص کوم چې د سیدارې یا د سین جی او چکم د موږ سره چکم دي ټچ شي او په دې هلو زرو کې چکم د زموږ سره مدد وکي.
د سکھ برادرۍ مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي عادل سهور سره رابطه وکړه، نو داغه وینا و چې اف ڈی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کوي. د پوینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بهاله کار هم روان دی.
دې لپاره مونږ نادره مروید راغواړو، موبایل رجستریشن وایل وغیرہ راغواړو، او کوارډینیشن وذ دیز پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او نور کسان چې کوم دي. او دا فوډ ولا خبره جی تاسو کوم فوډ هو دغه چې کوم فوډ هب باندې، مطلب یو فوډ هب چې کوم دی دا 10,000 فیملیز کور کول او بار دا کافی وی. نو دا کې سلوټ ته ګورو نو سکیورټی ارینجمنت دا خو وی به تر مونږ کنسرن ډیسک ایڈمنسٹریشن نمبر کې والی پی ڈی ایم ایف ولا والی چې کوم پولیس والی هغه ملالي، او دا خو زمون خیر نوټس کې اوبشن مونږ فردر بیا دې سره ټیکر دو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالی په اړه کار تیزی سره روان دی، او د سکولونو د بیا بحالی په لړ کې ورسره د مرستندویو ادارو کومک شامل دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,110 15,300 15,350 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.